سرطان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مودا دی چې د افغانستان ولسمشر له پولي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ګمارلی. په کابل کې مظاهرې او اعتراضونه روان دي. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له رحمت الله افغان نه خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار لویدیځو زرګونو اوسیدونکو نن خپل مظاهره د شهید مزاري له څلور لارې پیل کړه او دا مظاهره چیان د ښار مرکز ته نږدې سوي دي. ولسمشر اشرف غني له پولي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدیځ زرګونو اوسیدونکو نن خپل مظاهره د شهید مزاري له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چان د ښار مرکز ته نږدې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چانو غوښتي چې خپل نننۍ مظاهره له قانون او مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د امنیتي او دفاعي قواوو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له د مزنګ او میوند واټ څخه پیل او په حضوري چمن کې به پای ته ورسیږي. په اعلامیه کې له خلکو په جدي ډول غوښتنه شوې چې له ټاکل شوي مسیر څخه استفاده وکړي. په همدې حل کې د کابل ګارنیزون مشر ګلنبی احمدزی وایي کچېرې مظاهره په تاوتریخوالی واوړي د دښمن د تروریستي اعمالو سبب شي مسولیت به د جنو کسانو پر غاړه وي.
احمد
بهزاد لطیف پدرام ناهید فرید عارف رحمانی عزیز رویش صادق مدبر عبدالکریم خلیل سید حسین انوری محمد اکبر جعفری سید هادی هادی شفق حج رمضان حسن زاده ذوالفقار امید داود ناجی جواد سلطانی زکی دریایی او آصف اشنابادا بلوا د تحریکونکو او سببینو په توګه د اساسي او نافذه قوانینو سره سم مسؤول وګڼل سي او عدلي او قضایي تعقیب وشي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو په ګډه اعلامیه کې راغلي پوځي تاسیسات او د منفرجره او منفلقیه د سوځېدو وړ موادو د زیرمو سیمو ته مظاهره چان باید نږدې نسی. ولسمشر اشرف غني له پلي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. ولسمشر په حکم کې راغلی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې له پولي خمري څخه ارغندي ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې دي وځنډول سي. په یو بیان کې چې د جمهور ریاست رسمي ویبپاڼه خپور کړی د کمیسیون غړي هم اعلان سوي. د کمیسیون مشر محمد همایون قیومی ده او اسدالله سعادتی او احمد بهزاد په ګډون د ولسي جرګې هغه غړي هم پکې شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیانو څخه تیر سي. احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر خوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون وروسته له هغې د دې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو غړیو خونو له غړیو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایی رئیس نن د چین له صدراعظم لی قیکیانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا یو مهمه برخه ده.
د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح
شي. د حکومت اجرایی رئیس د چین له صدراعظم او ولسمشر سره له کتنو مخکې په یو تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفانو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل سي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کیری د سوریې د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو د وروستي پړاو لپاره تیاری نیسي. په پام کې ده چې کیری به له سعودي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن د ویانا پر لور وخوځیږي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او سوریې لپاره د نړیوال تماس د ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. کیری به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د لیبیا لپاره د تماس د ډلې او ورپسې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره د سوریې د ملاتړ ډلې د ولسو غړیو هیوادونو غونډې مشري وکړي. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازي دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمی چاودنې وکړې چې نږدې 10 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. پرونی مظاهره تنظیم شوې حملې وروسته له هغې ترسره شوې ترسره کیږي چې د داعش افراطي ډلې په عراق کې د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې. د عراق د شمال په 40 کیلومتري کې پر یو دولتي فابریکې پرونی برید سهار وختي وروسته له هغې پیل شو چې لومړی یې په دروازه کې یو موټر بم چاودنه وشوه او ورپسې د انتحاري برید کوونکو ډله ودانۍ ته ننوتله او پر امنیتي سرتیرو یې حمله وکړه. د بغداد یو امنیتي مقام ویلي دي چې وسلوالو مخکې له دې چې د مرستې لپاره اضافي سرتیري هلته واستول سي د فابریکې د ګازو درې زیرمو ته یې اور واچو. په همدې حال کې د بغداد د جنوب په 10 کیلومتري کې په لطیفیه ښارګوټي کې پر یو مارکیټ په موټر بم حمله کې یو سرتیری په ګډونو کسانو وژل شول. چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې همداراز د څلورو سرتیرو په ګډون 18 کسانو ټپیان شوي دي. او د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي. بیت مکاک ګورګ د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حالات کې ده او د انحراف شوي خلافت د کمزوري په حال کې ده. ښاغلي مک ګورګ وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصل او په سوریه کې روسیه ښارونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د ده په خبره پر راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به په روسیه او هر اړخیزه فشار ډک مبارزه وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. اور چې د افغانستان ولسمشر له پلو خمری ارغندی ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د تړن لپاره یو کمیسیون ګمارلی.
د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
په کابل کې اعتراضونه او مظاهره روان دي. د کندهار اورزګان د لارې تړل کېدو په اورزګان کې ګرانی زیاته کړې. په هلمند کې چارواکي وایي چې د قانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي.
زموږ قانونه تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلاند دي ورل کیږي حيث ميل کیږي.
د پاکستان د کرکټ یو ټیم د دوستانه مسابقو په خاطر کابل ته تللی.
او دا یو ښه میسج دی مشغول یوادوالو ته خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
تاسو اسمسونه هم در تلولو د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم در تلورو سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلوخمری ارغندی ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د جمهوریت ریاست سرچینې وایي چې د دې پروژې ټول چارې به د دې کمیسیون د پریکړې تر وخته وزندول سي. خو د خلکو د شورا په نوم غورزنګ وایي چې د حکومت پریکړې ورته د اعتبار وړ نه دي او نن به په پلازمینه کابل کې خپلو پراخو مظاهرو ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د ولسمشر اشرف غنی په فرمان کې راغلی دی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې دی له پلخمري څخه ارغندې ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې وځنډول شي. ولسمشر غنی پرون وروسته له هغه د دې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو خونو لغړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. د دولت د ریاست مرستيال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې حکومت به د کمیسیونونو له څېړنو وروسته د برېښنا د دې ملي پروژې د مسیر په اړه پریکړه وکړي.
د دوی تر څېړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستیو پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي. دا پروژه په 2014 کې د هغه وخت د کابینې لخوا څخه تصویب شوې ده چې پیشنهاد یې د اوبو برېښنا وزیر ښاغلي اسماعیل خان کړی دی او حکم یې ارواشاد مارشال فهیم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
د ملي شورا لغړو سره په کتنه کې ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې د برېښنا د دې مزید د مسیر په اړه پریکړه د اکثریت وګړو ګټو ته په پام سره شوې ده او د ولس له استازو سره یې ژمنه وکړه چې د دې پروژې ټول اسناد به د څېړنې لپاره هغو ته وسپاري.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. 3 سال پیش این فیصله شد، تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
په هغه بیان کې چې د جمهوری ریاست رسمي و پانه خپور کړی، د کمیسیون غړي هم اعلان شوی دی. په دې کمیسیون کې چې مشر محمد همایون قیومی دی، د اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي. احمد بهزاد د خلکو د شورا په نوم د هغه غورزنګ له فعالانو څخه دی چې د بامیان له لارې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي تیرېدل غواړي. خغلی بهزاد تیرش په نوښت ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لخوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست، بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهرې ګډونوالو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکلي مسیر کې لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبرپانه کې همداراز لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړی چې پوځي مرکزونو، سلاکوټونو او د مهماتو زیرمو ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړي.
بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نننې مظاهرې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي او دولتي دغه راز نورو تاسیساتو ته دې زیان نه اړوي. په کابل کې مظاهره کوونکي له پلخمري څخه ارغنی ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. دوی چې دغه ستنیا پایې له بامیان ولایت څخه تیرې سي. افغان حکومت وایي د دې پروژې پر مسیر 3 کاله مخکې په پخواني حکومت کې فیصله شوې وه. تمیم اخګر په کابل کې وضعیت سره لري سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. اخګر صاحب، مظاهره کوم ځای ته رسیدلې ده؟
بلې، موږ هم دا اوس د مزنګ په چرې کې یو، د ریاست ترافیک مخته مظاهره کوونکي څو شېبې مخکې دلته رسېدلي وو، ناست و ټول. اما اوس بېرته مظاهره پیل شو، لاریون پیل شو. اوس دوی پر لاره دي شارو خواته چې د ارګ دروازو ته ځان ورسوي. ویل کېږي ځینې کسان چې دلته ګډون کړي دي چې دوی چمن حضوري خواته روان دي، هلته به مظاهره خپل مظاهرې ته به دوام ورکوي، خو تر دا وسه پورې د دوی اصلي مسیر نه دی مشخص شوی. بلې،
دا مظاهره تر اوسه پورې سوله ییز روانه ده، ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو د ځینو ناامنیو یا د ناامنۍ د ځینو پیښو د پیښېدو اټکل کړی و. تر اوسه پورې وضعیت څنګه دی؟
تر اوسه پورې وضعیت نورمال دی. دوی په سوله ییز توګه خپل مظاهرې ته دوام ورکوي. دوی ډېری کسان معذف کړي دي چې دغه مظاهره تنظیم وکړي، کنټرول وکړي، تر څو چې خلک خشونت او نورې تاوتریخوالي شیانو ته لاس ونه وهي. ځینې د ولسي جرګې د مشرانو جرګې اعضاوې هم په دغه مظاهره کې ګډون لري، او د دوی تر څنګ ځینې دولتي چارواکي او د پخوانی دولتي چارواکي خلیلي صاحب هم په دغه لاریون کې دوی سره یو ځای دي. او لاریون کوي.
بله اخګر صاحب، بیا هم مغه پخوانی پښتنه بیا تکراروم چې د مظاهره لکبل اتمن په کابل کې کاروبار هم تکانې سوي د خلک لو کورونه نسی وتلې. عام خلک سوي چې دغه مظاهره دوی ته زیان اړولې.
دلته ډېرې کارونه په چپ ولاړ دي، دوکانونه تړل سوي دي، د خلک لارونه بند دي، دوی خپل کارو ته خپل وظایف ته حتی دولتي وظایف ته نه سي تلای. نو ډېرې خلک مې ولیدل چې دلته نن کار دپاره وتلي وو، د دوی بیلچې، د دوی شاقه کاري وسایل د دوی پر وژه وو او دوی وتلي وو چې ګولې ډوډۍ ځان دپاره پیدا کړي. خو دا مظاهره لکه څنګه چې ولیدل کېږي د هغوی کار مخه هم درېدلې دي او هغه هم ونه توانې دي چې نن خپل ځان د فارې او کار پیدا کړي او ګولې روړي کور ته ویسي.
ډېر مننه تمیم اخګر وو په کابل کې چې د مظاهره او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات در کول. په کابل کې مظاهره کوونکي له پلو خمري څخه خرغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مظاهره له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي او تاسیساتو ته دې زیان نه اړوي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ډیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
لس بجې او 14 دقیقې سوې. اوس به اجمل تورمان راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د نننۍ مظاهره په اړه یو شمېر مطالب لیکل دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هزاره وګړي په دې مشهور و چې په دیموکراسۍ باور مند دي، سوله خوښي دي، له خشونت بد راځي او خپل حق ته تدریجي مشروع لارې وتوګلې، خو سوکه سوکه دا وضعیت په بدلېدو ده. د مطلب لیکوال لیکلي چې د نن ورځې د لاریون لپاره د تبلیغاتو په پاڼو کې لیکل شوي چې وینې ته که ضرورت شي نو هر ګروپ مظاهره مخکې معلوم کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې په امبولانسونو او نورو اعلانونو یې هم تمرکز کړی دی. د مطلب لیکوال پوښتلی چې دا خبره څه معنا او څه پیغام لېږدولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پام کې دا نن د بامیانو له لارې له ترکمنستان څخه د 500 میګاواټه برېښنا د غوښتنې په غبرګون په کابل کې د هزاره توکمو افغانانو لخوا لاریون وشي. دې مظاهرو د کابل ښاریان په اندېښنې کې اچولي او په پام کې ده چې د مظاهرو له شره د ځان ژغورلو په موخه د کابل اوسیدونکي په خپل کور کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلي داسې هم ویل کېږي چې د نننۍ مظاهرې له امله به ډېری دولتي مامورین هم خپلو دندو ته حاضر نه شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په ولس کې ولې تر مظاهرو د مخه د ویرې او ډار فضا خپرېږي چې ګنې نن لاریون کېږي او له کوره دې څوک نه اوسي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې نن بیا په کابل کې خلک له ستونزو سره مخ کیږي، دولتي ادارې به نیمه تړلې وي او د خلکو عادي ژوند به ګډوډ شي. په سر مقاله کې راغلي چې نن ځینې کسان راوځي او د یوې ملي پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوي، دوی ځان پر حق ګڼي او حکومتي چارواکي پر تابیزي چلند تورنوي. حکومت هم ځینې ګامونه پورته کوي خو ستونزه نه یوازې هماغه سره روانه ده بلکې راپیچلې کیږي. د دې ستونزې اصلي لامل څه دی؟ د سرمقاله لیکونکو په باور ستونزه باید تر دغه ځایه پورې نه ورسېدلې، خو له بده مرغه د حکومت دریځ داسې و چې د ستونزې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړه. په سرمقاله کې ویل شوي چې حکومت د دې پروژې په اړه خلکو ته په خپل وخت هغسې معلومات ورنه کړل چې اړتیا یې وه.
د شاوخوا درې اونیو په تیرېدو سره لا هم د اوروزګان کندهار لوی لار د ټرافیک پر مخ تړلې ده او د محله هلته پوځي عملیات روان دي. د لارې د تړلو له کبله په اوروزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې سوي او خلک وایي چې له زیاتو ستونزو سره لا سوګري واندي. له کندهاره محمد صادق رښتینی ورباندې رپورټ لري.
دریونی مخکی وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان پر لوی لارې یوه شامنیتی پوسټي ونیولې او سره سم دغه لارې د ترافیک پر مخ وتړل سو. پولیس ورځ مخکی په دغه سیمه کې عملیات پیل سو خو تر اوسه هم امنیتي ځواکونه د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. د دغه لارې بندېدو د روزګان خلک د زیاتو کړاوونو سره مخ کړي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم او د دې شورا غړي هریو محمد ظاهر نادری او محمد کریم کریمی وایي چې لارې همداسې بند پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بې دوه چنده لوړې سوي.
د هغه باندې ډېر بار تاثیر کړی دی او همدارنګه د پولیسو او نظامي ځواکونو پر
روحیا باندې ډیر غک تاثیر اچولې دي. د دې اونډه لټونه خپل د ژوند په ساته د نه مانګېشتن دي. دا یو لسمنۍ ګونې په خپل دوه سو او در پنځه سو کاندار پرې و اوس تلور غره او تلور جن غره در پنځه زرو پرستا تیل دلته لیټر په کېده چې شاوانه یا په تجربه شاوانه دلته اوس کېده شپې ته اړیا او تللې دي.
پاینی وخت کې امنیتی چارواکي وایي چې لار ډېر ژر خلاصېدونکې ده او په وروستۍ نښته کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان محمد وای سمیمی وایي چې پر لارې ایښول شوي ماینونه لوی خند یا وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر دوی ډزې کوي. قمندان زیاتوي چې د روانو عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوال طالبان وژلي او د دوی لوري ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې شاوخوا درې اونۍ کېږي د اروزګان کندهار لاره تړلې ده. د لارې تړل کېدو په اروزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې دوه چنده لوړې کړې دي. په هلمند کې قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د هلمند د قانونو پټرولم رئیس وایي که د قانونو دغه ډول کیندن دوام وکړي نړیوال معیار ته زیان رسیږي.
د هلمند قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر اسوی په خنشین کې سل ډیر مهمه طبي زیرمه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. حق پرست د قانون د ساتنې په اړه د قومي مشرانو او دینی عالمانو وی غونډه تول یا د زیرمو کې ډیر د قیمتي ډبرو او نادران عناصر دي. هغه ول په غسیمو کې حکومت حضور نه لري چې قانون کیندل کیږي او قومي مشرانو هم څنګه چې شای هغه ډول د دې قانون په ساتنه کې مرسته نه کوي. حق پرست د متنفذینو او دینی عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د دې طبي زیرمو او قیمتي دبرو د غیر قانوني کیندنو او کچاک په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د کښ کې دغه غلو چې دا وسل تر لاکي یا د کچاک په ذریعہ باندې استخراج دوی اقتصاد سوي د لوري دا استخراج هم غیر په شکل باندې کله چې دوی استخراج کیدای په غیر په شکل باندې او نو چې موږ کو اجرایي قوت نه لرو چې واسو د غلو مخه ونیسي. هغه موږ دغه گزارش ورکول دي واخ زمان باندې خپل وزارت ورکول دي کچې وس مخنیوي ونیسي په مرور د زمان دغه قانون نور دغه خلوي
دول د قانون کیندونکي په غیر فنی ډول کیندنی کوي. هلته لوی چاودنې رامنځته کوي او د ځینو قیمتي ډبرو قانون ته زیان رسوي. قومي مشر عبدالله خان وویل د رخامو د ډبرې اکثره دغه کسان لخوا پاکستان ته کچه کیږي چې د حکومت سره یې لشکرګاه ته د انتقال قرارداد کړی دی. عبدالله خان معصومي وویل د قیمتي ډبرو قاچاقبر او شنونکي معلوم دي حکومت کې دندې لري باید قانون ته راکش کړی شي.
زموږ قانون تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلاند دي ورل کیږي حیف میل کیږي. اشاره بعض دوستانو ورته وکړل غوښتنه داده چې موږ اول دغه تفکیک او تشخیص کو. کان مو چا خرڅ کی غاصبینو هغه اجرا کوونکي معلوم دي. دلته متمدن استعمار کار کوي مغرضی حلقې کار کوي په دې هیله او امید چې اول په داخل د نظام کې هغه حلقات
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخه په هلمند کې شپانس ډول بیلابل قانون سره چې یو شمیر د غیر مسؤل او زور ځواک لخوا په غیر فنی ډول کیندل کیږي. د هلمند ولی حیات الله حیاتوی که خلک او مشران د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي د لاسه وځي او د اقتصادي پرمختګ مخدب کیږي.
قانون یا طبي زیرمه دا د منګ او تاسې د اقتصاد د ملا تیر ده. کچیر منګ د خپل قانونو غمونه خورو کچیر منګ خپل قانونو د چور او چپاول غمونه خورو کچیر منګ د هغه د استخراج غمونه خورو نو منګ به ترڅو ژوند یو د اقتصادي نقطه نظر به منګ غلامان او نور ته محتاج یو.
د هلمند د قانونو اکثره په داسې سمو کې دي چې د حکومت لولکي وتلي او اکثره پر د زیر مشنون کې او کچاکبر ولکلري. د قانون دراسات مسولین وای د هلمند ډیری مهمه طبي زیرمه او قانون په جنوب کې د خانشین او د شپ ولسوالیو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د مدني ټولنې استازو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د غرس په لندن کې ولسمشر ته سوې سپکاوی وغنده او د ټول ملت سپکاوی وباله. تفصیل درو هلانوري راپور کې.
غونډه ته د مدني ټولنو په استازي توپ شاوري خان سالارزي وویل په لندن کې ولسمشر غنی ته شب سپکاوی غندي.
داس یو خلک چې هغه حلقو او کړیو په تړلي خلکو مخکې دی د رئیس جمهور ورشي دغه موضوع پلان شوی و. دغه کړیو د خوانه د رئیس جمهور توهین شو. دغه توهین نه یوازې چې د ولسمشر بلکې دا د ټولو افغانانو د افغانستان د خلکو توهین بولو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل ټول افغانان یو موټی دي.
د رئیس جمهور سره کم عمل شوی. د کونړ ولسونه مدني ټولنې علما جهادي شخصیتونه دا عمل په کلکو ټکو باندې غندو.
قومي مشر حاجی محمد روزی بیا د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. اوس چې د سولې او خبرو لاري افغان حکومت سره یو ځای کیږي ټول ملت پر خوخته او هر څوک چې د دغه خبرو په وړاندې خندونه پیدا کوي هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي.
انجینر ګلبودین او د حزب اسلامي اعضا په افغانستان کې د جهاد باندې نن سبا راځي دغه په وړاندې باندې ستونزې دي. دا ځکه دلته خلکو قدرتونه نیولې د په خپل هغه چوکۍ باندې دغه چې دا زمونږ د لاس نه ځي. نو که ستا د لاس نه ځي موږ به د افغانستان د امن او د آبادۍ خیال ساتو.
د ولایتي شورا منشی حاجی شیرزمین وویل نن چې په حکومت کې څومره کسان زور او زر لري اکثرو د مجاهد او شهید له نمونو ګټه اخستی. اوس ویره لري چې کچیرته حزب اسلامي په حکومت کې داخل شي نو د دوی حالات به خراب شي. نو ځکه کوښښ کوي چې یاد خبرې د خند او زند سره مخ کړي.
ډېرې کوچنۍ او ضعیفې حلقې شته چې هغه غواړي دغه پروسه سبوتاج کړي. د کونړ اولسونه نه غواړي چې د یو محدود حلقه دي زمونږ داسې یو لوی بهیر هغه بهیر چې هغه ټول ملت ته قابل قبول ده دا سبوتاج.
په کونړ کې وروسته له هغه یاد غونډه کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې ولسمشر غنی د نړۍ مشرانو ته په یو مهمه ناسته کې خبرې کولې چې د جعفر په نوم یو تن پاڅېد او ولسمشر ته سپکې سپورې وویلې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې د استبداد دود حاکم دی او تر ډیره هغه معلومات هم د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي چې محرم نه دي. د دغه وزارت مرستیالې پرون د اطلاع رسونې فرهنګ د دودولو او پیاوړتیا په اړه یو کانفرنس ته وویل چې په دولتي ادارو کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي واحدونه پیاوړي سي. تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه یو نه حل شوې موضوع ګڼي. د دغه وزارت مرستیال سیدی مشکان مصطفی د یکشنبې په ورځ د اطلاع رسونې د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا په اړه کانفرنس ته وویل هغه معلومات چې محرم هم نه دي د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي.
ډیری معلومات چې محرم رازونه هم نه دي موږ دې ته چمتو نه یو چې هغه شریک کړو. د دې لامل همغه پخوانی استبدادي سیستم دی چې لا هم په افغانستان کې حاکم دی. سمګ اکثره خبریالان چې ادارو ته مراجعه کوي هغه ډول چې باید وشي اطلاعاتو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د پیاوړتیا په خاطر بودیجه نه لري او دولت باید په دې برخه کې بودیجه ځانګړې کړي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویلي وو ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د سیړنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له خبریالانو سره همکاري وکړي. د بی پولي خبریالانو د مرکز وروستی راپور څرګندوي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د 180 هیوادونو له ډلې 130 ځای لري. په همدې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي حکومت نه باید یوازې په قانون جوړونې اکتفا وکړي بلکې د هغه د تطبیق زمینه هم برابره کړي. د کمیسیون کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی د یک شنبه په ورځ د ناستې ته د وینا پر مهال وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په خاطر هیڅ ډول مالی او تخنیکي امکانات په پام کې نه دي نیول شوي.
تر اوسه اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودلو قانون تطبیق لپاره حتی هیڅ ډول مالی او تخنیکي امکانات نه دي برابر شوي. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې په روان کال کې هم ورته کومه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 هجري لمریز کال کې په شپږو فصلونو او 22 مادو کې تصویب شو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو خنثی قانون دی او هیڅ ډول عملي بڼه نه لري، ځکه د دغه قانون مادې یو له بل سره په تضاد کې دي. ښاغلي بشر دوست وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره لومړی باید په دې برخه کې فزیکي خنډونه لرې شي ترڅو خلک او رسنۍ وکولی شي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناوړي.
د کابل ښار لویدیځ زرګونو اوسیدونکو نن خپل مظاهره د شهید مزارې له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چند د ښار مرکز په سیمو ته نږدې سوي دي. ولسمشر اشرف غنی له پلي خمري ارغندې ته د 1500 کیلو ولټا برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنو لپاره د مازف کمیسیون د جوړېدلو حکم ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې یو طالب قمندان وژل شوی او دوه وسلوال ټپیان دي. ټاکل شوی چې د حکومت اجرا رئیس نن د چین له صدراعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. او اسلامي دولت ډلې داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازي دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمی چاودنې وکړې چې نږدې 30 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غوړي اچر خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو، خو اوس به لیسمت سروان څخه جالب معلومات وورو.
خبریاست امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئی یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کېږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کېدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوي د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزي تر 40 ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیم پرون کابل ته ورسېد. د افغانستان د پراختیايي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک له ټیم سره سبا د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا یو ښه اقدام دی او په دې سره به افغانان او کرکټ نړیواله شورا وپوهیږي چې افغانستان هم د لوبو د کوربتوب اړتیا لري. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د دوستانه سیالیو کوربه دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیايي لوبډلې سره 2 سلور ورځنۍ او سلور یو ورځنۍ سیالي وکړي چې لمړنۍ به یې د مئی په ولسمه راتلونکي سې شنبه په ورځ او وروستۍ به یې د جون په څلورمه وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي:
په دغه سکواډ کې زموږ سره تقریبا 55 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته به په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین الملی ټولنې ته، چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د سلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتې. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډېر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړې کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډېره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند له مرجې ولسوالۍ رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي که چیرې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې واقعا کامیابه سي، نورې دولت ضد ډلې به هم له جګړې څخه لاس واخلي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید په هیواد کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د څمکني ولسوالۍ په شهرنه او بازار کې دي د روشن مخابراتي شبکه هم خپل فعالیت پیل کړي. له پکتیا عبدالولی عابد لیکلي په مرکز گردیز کې پاسپورت په ډیر سختي خلکو ته ورکول کیږي، دا چاره باید ساده او چټکه سي. محمد قاسم زواک له هلمند د ټوټا پروژه کې چیرې له سالنګ څخه تیرې سي هم اقتصادي تمامیږي او هم یې کار په لن وخت کې بشپړیږي، دغه ورته غوره لاره ده. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې په څلور ارخیزو غونډو کې د افغانستان ګډون ګټور نه بولي، ځکه غوریدونکو وایي پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوه مخی سیاست چلوي. سید محمد علینګری لیکلي چې په لغمان او بیا په علینګر ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، دولت دی د دې ستونزې حل ته پام وکړي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سئ. 219 پروګرامونه په یو راپور پسې راځي. په فراه کې پرون د کلیو پراختیا او بیرغونې ریاست لخوا د ساتنې او مراقبت پروګرام پیل سو. د دغه پروګرام په لړ کې به د فراه په کچه شاوخوا 3000 کسانو ته لنډمهاله کارونه پیدا سي. دغه راز به د ملي پیوستون د مخکنیو پروژو بیارغونه وسي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فراه ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام مشر انجینر صفی الله چې د فراه د مرکز اړوند په یوه کلي کې د پروګرام د پرانیستو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې دغه پروګرام په لړ کې به د ملي پیوستون د پلي شو پروژو څخه ساتنه وشي. دغه په خبره دغه پروګرام ټول لګښت 3.5 میلیونه ډالر دی چې په ترڅ کې به یې کابو 18000 تنو ته کاري دندې هم پیدا شي.
اکثره په دې پروژې کې خلک کار کوي، یعنې 80% باید خلک ونډه واخلي کار وکړي په دې پروژې کې، چې خوشبختانه په موږ تر دې دمه د پاغ پروژو کې تقریبا اضافه تر زر کارګر لرو چې د دې تعداد اضافه کیږي، شاید لکهو ته ورسیږي چې کارګر کار کوي. موږ مجموعي تل 3000 کاري ورځې لرو چې دغه کارګر په دې کې کار کوي.
اړوند چارواکي وایي تر اوسه دغه پروګرام په لړ کې کابو زر تنو ته لنډمهاله دندې د کلو او بانډو په کچه پیدا شوې دي. هغه کسان چې دندې ورته پیدا شوې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي ته خدمت کوي او له بلې خوا د وزګارتیا څخه هم خلاص شوې دي.
بېکار او هېڅ کار او کسب مو نه درلود. وروره ښار ته پلکې ته به ولاړو 50 نفره برا کوټه پر یو نفر باندې، دا اوس زموږ لپاره مشته کار هم پیدا شوی دی. بس مصروفیات مو ډېر خوشاله یو. دلته مخکې پر دا ځای باندې چې موټر نه سوای درلود، سایکل به نه سوای درلود، چې ولاړ شي
دی دا جاده اوس چې باران اوس یو وخت شه اوس مرده فار دی روسا کې د ډیر شته مرده خوشاله بل دا
تشکر کوم چې مرده دې جوړي ولې جوړي راځه
د ملي پیوستون څخه د ساتنې پروګرام د فراه ولایت په بلابلوک شیبکو پښتکو لاش جوین او دغه ولایت په مرکز کې د یو کال په ترڅ کې عملي کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه د ملي ټیم د لوبغاړو د سفر په اړه چې فرانسې ته تللی دی او په تور د فرانس سیالیو کې به برخه اخلي رپورټ اوري او همداراز به واوري چې د حبیب بانک لیمیټډ د کرکټ یو پیاوړی ټیم چې د پاکستان د کورنی کرکټ لوبغاړي پکې لوبیږي او همداراز ملي لوبغاړي هم پکې د پاکستان لوبیږي کابل ته راغلی دی او له افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبي کوي. په دې اړه درته مرکه لرو. خو سر کې راځو رپورټ ته. د افغانستان د بایسکل چلونې خزینه لوبغاړي د تور د فرانس سیالیو لپاره فرانسې ته ولاړي. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بایسکل چلونکي او یو پلاوی په دې لوبو کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپور ته. 15 افغان بایسکل چلونکي تور دو فرانس کې برخه اخلي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې معصومه علیزاده، ملکه یوسفی، زهرا علیزاده، فروزان رسولی او ژاله یوسفی هغه افغان بایسکل چلونکي دي چې تمه ده په تور دو فرانس کې لوبه وکړي. دغه فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي به دوه اونۍ تمرینونه وکړي او بیا به لوبه ته ورشي. مخکې له دې چې سیالۍ پیل شي موږ 15 ورځې تمرینونه لرو. له تمرین وروسته د می په 9 او 10 سیالۍ پیلېږي. چې په دې سالیو کې زموږ لوبغاړي هي لوبي وکړي. دا زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي دومره مطرح دي چې دوی ته په نړیواله کچه په لوبو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول کیږي.
هزي دخترو رسمن دعوت مسؤلیت میگیره.
د تور دو فرانس نړیواله بایسکل چلونې سیالي په کال کې یو ځل تر سره کیږي. د بایسکل چلونې افغان خزینه لوبغاړو تر دې مخکې د جنوبي اسیا په سیالیو کې هم برخه اخیسته و. دو افغان جنو ملکه یوسفی او معصومه علیزاده په دې اړه چې څنګه دې سیالیو کې برخه اخلي ازادي رډو ته وویل.
اې دا تماس طرف کشور فرانسې به مومده
د فرانسې وات مکتب بلند لیک را لېګلې وو. په کابل کې د فرانسې سفارت له موږ سره ډېر مرسته وکړه چې وکولای شو په دې سیالۍ کې برخه واخلو.
واقعا جای افتخار است که ما توانستیم با حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان.
واقعا دا د ویار زیدې چې موږ وکولای شو په کابل کې د فرانسې سفارت په همکاري په دې لوبو کې برخه واخلو. دا زموږ لپاره د ویار زیدې چې د فرانسې په سیالۍ کې چې ډېری مهمه نړیواله سیالۍ دي برخه اخلو.
دراسونه بشکرانی است.
افغان لوبغاړي وایي چې له کلونو راهیسې له سختو شرایطو سره بایسکل چلونې کوي او له بیلابیلو ګواښونو سره هم مخې دي. د بایسکل چلونې فدراسیون هم دراز وایي چې د دوی ټیم د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندید دی او تر ډېره هیله ده چې د سولې د افغان سفیرانې د نوبل د سولې جایزه وګټي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکه ته. دا مرکه د کرکټ بورډ له مرستیال الحاج عزیز الله فضلی سره زموږ همکار الیاس صالح کړي چې موضوع هم د حبیب بانک لمیټډ د کرکټ ټیم د لوبغاړو راتګ دی او دوی بل افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبي کوي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده او د یو ټول مطبوعات یا رسنۍ په جریان کې دي، واقعا دا د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو هغه لوبډله یا د هغه یواد نه چې ټیم راځي چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توپ لري، یعنی ټیسټ نیشن لري، هغه راځي او افغانستان کوربه توپ کوي په پلازمینه کابل کې. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره او د کرکټ د مینوال لپاره یو ډیره غټه خبره ده او خصوصا د آی سی سی او ای سی سی د لپاره یو ښه میسج دی د افغانستان د طرف نه چې موږ اوس الحمدلله هغه سہولتونه لرو چې بینالمللي ټیمونه هم را دعوت کو افغانستان ته او د هغه سره لوبي د سره کو.
او د دې لوبو کچه بسنګي
څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه لوبو کې، یعنی دغه لوب ادب چی شي دی او څه د پاره دغه ټیم را دا وسوي دی. اصلا ادب ته دینه دغه دی چې یو موږ وټول نړۍ یا یو ادوال ته وشو چې واکن موږ وس توانای د دی لرو چې دغه سټیمونه را دعوت کو او په مجموع کې زمرد لپاره چې ډیره ارزش لري هغه هغه لوبي دي چې په هالند کې د سره کیږي. په وشتم د جون باندې به د افغانستان ملي لوبډله زی انګلستان ته او سورز بده یلته تمریناتي کیمپ لري. بیا به دغه زینه به هالند ته راځي چې بیا موږ د هالند سره 15 ورځې نه سیالي لرو انټرنیشنل او دوی د سکاتلند سره لرو او یو د پورډي سیالي چې دغه د هالند سره لرو چې دغه د ای کپ ته هغه مهم دي نو کوشش بده دي کو ان شاء الله لازم چې د دوی سره دوی سلو رزنی سیالي وکاو او سلو ری رزنی سیالي وکاو هم بزمر د لوبډل تمرینات وسی او هم په مجموع کې هغه لوبغاړي چې مش په دغه روانو سیالي کې زیور کو په دغه ازمایشي سیالي کې به وازمایي
فلسه په دې دوارو ټیمونو کې افغانستان ټیم کې او په ایچ بی ال ټیمونو کې کوم لوبغاړي دي
د افغانستان ټیم خو په دې کې یو هغه سکواډ چې موږ ډیولپ ناملان یو کم سکواډ یعنی هغه لوبغاړي چې موږ غواړو چې دوی ته روش ورکو په مجموع کې موږ 55 کسیزه تمریناتي کیم د لپاره کیم په لار اچولې دي چې پاغه کې د 19 کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او د پاکستان د لوبډلې سه اوس دوه غټس کرکټران چې دوی موږ ته په نمونه کې راکړي دي هغه یو مرګول دی یو عمران فرحت دی همداسې ویل کیږي چې احمد شهزاد د لوبغاړي برازي خود دغه دوه لوبغاړو نوم موږ ته راغلي دي او په مجموع کې هغه نور کوم لوبغاړي چې د دوی د هغه درجه لوبغاړي دي چې فاست کلاس کرکټ ورته وایي هغه یې کړی دی یعنی دوی د خپل ملي لوبډلې سره تمریناتي کیم دوستانه سیالي د ټولې د سره کړی نو دوی چې کله افغانستان ته کوم لوبډل راستي دومره ضعیف لوبډل نه راستي او ډیره کوي لوبډل راستي تاسو پوهیږئ چې دوی د آی سی سی پول ممبر ټیم ده نو دوی اکثره لوبغاړي ډیر تکړه لوبغاړي دي خو موږ هم شامه د ګورته نیولې ده لکه څنګه چې تاسو په تیرو خبرو کې وویل په دې کې زموږ سره د نونس کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي ساده الف لوبډلې لوبغاړي سا او سره د ملي لوبډلې لوبغاړي به وي خو البته ملي لوبډل به مکمل نه وي زموږ اکثره به موږ غواړو چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې هغه په کورنۍ کرکټ کې هم ښه ځلیدلی دي او دوی لار پیدا کړي چې دغه یو بارني ټیم خلاف دي څنګه لوبي کولای شي
آیا تاسو کوم داسې پلان هم لرئ چې ملي ټیمونه هم افغانستان ته راوړل کې
بالکل موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې د 2019 د 2013 پورې داسې هارلند هیواد عمان او پینجی د دغو هیوادونو سره خبرې کړي دي چې هغه به راوړل کوو د وخت په تیریدو سره ان شاء الله ولادي زموږ باغه ټول ممبر هیوادونه چې اوس د افغانستان خبري او سره روان دي او کوشتندیز د نیوزیلند د هغه وادونو سره کلمر هغه میدانونه د آی سی سی کوم کرټریا چې راکړي چې هغه پرکو بالکل موږ د دې جوګه کېدلای شو چې موږ هغه وادونه راوغړو چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړي ته بولای
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاکا وبخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام په کابل کې د زمکی نړیواله ورځ مون منزل شو او دا ورځ په هغه زمکه ول منزله چې ټوله چور او غصب شوې ده کاشکې مونږ د چور او غصبې زمکو ورځ هم منزلې وای همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ هم منزل شو او ځینو ته لکه د هغو نورو مډالونه هم ور وټومبل شول اوس مډالم سرچپه معنا پیدا کړې ده نور قیاس تاسو واسي د خبرونې په فایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لګلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلم
ها را واخله
دغه لمړی لیک میر احمد مشروط له توتی خیلو څخه را لګلې دی او وای چې ماینې دو ته مجړ کیږي که فیلسوف صاحب د ماینې دو چل را وخی
د ماینې دو چل
هو فیلسوف صاحب هغه وای چې بیکارایم نو ما ویل که ځان پچا مایان کم هم به وخت را باندې ختیر شي او هم به می پاینده کې کور ودان شي
مشروط خان بیکاری رښتیام بچی دی او په همدغه بیکاری کې سړی ته د ماینې دو نشي او نور بې ګټو کارونو فکرونه پیدا کیږي او د تا د کور آباد وي چې د نشي او بادامالې خواته د تمایل نه دی پیدا کړی
نو میر احمد مشروط به له همدې اماله مشروط شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي
نه تاکه ګولې بالا دیوالم د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي ځکه چې خواران پوهیږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی
نو اوس څنګه مین شي
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري اوس خو تلویزیونونو ټول زو پام دی اچولی
چې ځوانانو ته لومړی د مینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي.
مشروط خانه، تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د مینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تاقې، ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کړي.
نو څه وکړي؟ ډرامې وګوري او که انټرنیټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي، بل لیک راواخله.
سمه ده. جندل تجویشي له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مو دی ووژني چې له غمه بېغمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تجویشي وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیې ورته لوړې کړې، لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیونتوبه وساته. که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله. یو بل لیک را واخله چې نږدې د ځام تشویشي شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیه رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خېلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټ یادی، خدای دې نور هم غټه که، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خېلو کې نه چې په ټول هېواد کې انصاف پیدا کړي. انصاف ته د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو، او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هېواده ویستلی دی، او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به پې زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف مېرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و، او له همدې امله به یې کله مېرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره مېرمنې په مېړونو زورورې شوي، نو بې انصافي هم په خپل مېړه انصاف زورووره شوي، او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څه وایم؟ نو که د انصاف طرفداران ډېر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي، نو بې انصافي په خپله تختي، بیا به نو انصاف حکومت کوي، او که بې انصافي هم ونو لا اقل زورور خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي.
لډیره کارا د لګ دوکې ګټه ډیره ده.
د زړونو ښکار په لبسیرونو هم کیږي.
په یوه حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له دریو شرکتونو او دریو کورونو کام لري والی نه دی.
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت.
د وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده.
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی.
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده.
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي.
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې را ونه وځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي.
باټو بلی صاحب، څه موبایل؟
هو، نن غواړم دیرشمې ناحیې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم.
او په حال ځان خبر کړم. نو د دیرشمې ناحیې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی.
همدلته به د دیرشمې ناحیې د خلکو استازي درته راوغواړو،
له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالت یې ووینم، او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب زه خوایم چې تیر شه، له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم، او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده، ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایې باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي، نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب، دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې، ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې وهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم، لومړی معاون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې حوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونان هم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو حوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای، نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای. د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب، له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بېرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډېر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډېر ښه نظر دې راکړ، مننه. باټو
صاحب،
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب د تاسو د امنیت دپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب دفتر ته به یې نمایندګان درولو.
نو بیا دلته دموږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه هم ولیده، تل له آبادو سیمو تیریږي. ښه شو چې نن مو تبدیلي هوا هم وکړه.
باټو ډېر بد وخت راغی، چا کم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونه شي لیدی.
هو نو خاین خایف وس.
څه دې ویل؟
صاحب خپه شوم، ما ویل کاشکې اوس خلکو په اتڼونو او ډولو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اوال اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسی حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خوست خوشنو باغو کے دنخدار و پزنگلو کے دنخدار و پزنگلو کے دخلا دنور باران دے زما کو ربانستان دے زما کو ربانستان دے ہر نظر پورتا حیران دے زما کو ربانستان دے زما کو افغانستان
فریاب دکهیل مند دنیم رو سر پیوند دنیم رو سر پیوند تجاو جان دکه غربند فوام یانم استبند فوام یانم استبند دنک دیز رتن اغماند زما کور افغانستاند زما کور افغانستاند کپن شیر که و روز باند زما کور افغانستاند زما کور افغانستاند lahira chatr mazar sare pul tar nangar har nuristan chatr takhara nuristan chatr takhara yaw afghan de yaw afghan